د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې خبري شي، د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 0.15 هم نیولای شي. که انټرنیټ لري بیا خود نړۍ په هر ګوټ کې ازادي رادیو اوریدلی شي. پروانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان پر یو خصوصي هوایي چلن تور پوری شوی چې د مخدر موادو کاروبار کوي. د افغانستان په ختیځ کې به د بیا رغاونې د نویو پروژو په اړه واوري او د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له جانقه علي کوزي څخه اورو.
کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې ځان وژن کې حمله شوې. د تورخم جلال آباد لوی لار د بی اسناد مسافر پر مخ تړل شوې او په مصر کې پولیسو له مظاهره کوونکو سره نښته کړې. پوره خبرونه واورې. لمړی د افغانستان خبرونه. افغان چارواکي وایي نن سهار د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ کې ځان وژونکي حمله وشوه او ملکي کسان په کمړه او ټپیان شوي دي. د تګاب ولسوال عبدالقدس صافي ازادي راډیو ته وویل حمله نن سهار د تګاب ولسوالۍ په بازار کې وشوه. 15 کسان په کمړه او 13 نور ټپیان شوي دي. د صافي په وینا ځان وژونکي د ناتو ځواکونو یو اکمالاتي کاروان په نښه کړی و خو هدف ته ونه رسېده. د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکویان وایي په حملې کې د دوی عسکرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د دغې ځان وژونکي حملې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی او وایي په دې برید کې د امریکایي ځواکونو 2 ټانکونه ویجاړ او 12 سرتیري وژل شوي دي. افغان چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د تورخم جلال آباد لوی لار د بی اسناد مسافرو پر مخ بیا تړل شوې ده. په تورخم کې د افغان کمیسار مرستیال سمونیار نثار احمد ازادي راډیو ته وویل په تورخم کې پاکستانی چارواکو له نن سهار راهیسې د هغو مسافرو پر مخ دروازه تړلې چې پاسپورټونه یا نور قانوني اسناد نه لري. نوموړی وایي په تورخم کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي خو دا مهال په دې اړه رسنیو ته څه نشي ویلی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي افغان مسافر د پاکستاني چارواکو له دې ډول چلند څخه پتنګ شوي او وایي دوی د ناروغانو د انتقال او یا هم د خپلو خپلوانو د لیدو په مقصد د تورخم له لارې پاکستان ته ځي. د امریکا پوځ د افغانستان یو خصوصي هوایی شرکت تاجکستان ته د اپینو د قاچاق وړلو په تور په تورلس کې شامل کړی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي د امریکا د مرکزي قمانډې مشر جنرال جیمز ماتیس امر کړی چې د دې هیواد پوځیان باید له کام ایر هوایی شرکت سره هیڅ ډول قرارداد ونه کړي. ورځپاڼه د امریکا د پوځ د یو بل جګ پوړي مامور جنرال ریچرډ لونګو خبره هم راخیستې چې وایي د امریکا متحده ایالات له هغو شرکتونو سره چې په غیر قانوني ډول فعالیت کوي سوداګریزې معاملې نه کوي. له بلخوا د کام ایر شرکت رئیس ازمری کامګار د امریکا دغه راپور رد کړی او وایي په هوایي ډګر کې د سختو امنیتي تدابیرو له امله بهر ته د نشه یي موادو انتقال ناممکنه دی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي نن د غرمې مخکې د کابل د زاړه ښار د مرادخانې سیمې د بیا رغونې چارې وکتلې. د فیروسکو په نامه یوه موسسه د دې سیمې د پخوانیو او لرغونو کورونو او ودانیو د بیا رغونې چارې پر مخ وړي. جمهور رئیس کرزي د ترکرڼۍ، خطاطۍ او میناتورۍ د برخو له کاریګرو سره وکتل او د هغوی د کارونو ستاینه وکړه. د کابل د مرادخانې د لرغونو کورونو او ودانیو د بیا رغونې چارې په 2006 کال کې د جمهور رئیس کرزي د یو فرمان پر اساس پیل شوي او تر دې دمه دوام لري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د مصر پولیسو نن سهار د قاهره په تحریر میدان کې له مظاهره کوونکو سره نښته وکړه. مظاهره کوونکو په امنیتي ځواکونو باندې د ډبرو گزارونه وکړله او پولیسو په هغوی اوښ کې بهونکی غاز استعمال کړ. د تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د جمهور رئیس محمد مرسي مخالفانو په خپلو ملاتړو غږ کړی چې د جمعې په ورځ دې هم خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. مخالفان وایي مرسي او اخوان المسلمین ډلې د 2010 کال د ملي غیر مذهبي پاسون له هیلو سره خیانت کړی دی. اخوان المسلمین ډله وایي د شخړو د مخنیوي په مقصد له متقابلو مظاهرو څخه ډډه کړې ده. د چین جمهور رئیس شي جینګ پینګ له هغه جاپاني هیئت سره وکتل چې غواړي د چین د ختیځ سمندر د ټاپوګانو پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ راپورته شوی تاوتریخوالی کم کړي. شي نن سهار د جاپاني هیئت له مشر ناتسو یاماگوچی سره وکتل. یاماگوچی د جاپان د صدراعظم شینزو آبی یو مکتوب هم له ځانه سره پیکینګ ته وړی. دواړه هیوادونه په لنجمنو ټاپوګانو کې چې په چین کې د دیاویو او په جاپان کې سینکاکو بولي د ملکیت ادعا لري. جاپان په تېر سپټمبر میاشت کې دا ټاپوګان له یو سوداګر څخه پیر ول. چین او جاپان ویلي دوی غواړي دا لانجه د خبرو له لارې حل کړي خو جاپان د چین دا غوښتنه نه مني چې وایي دا مسله د چین د ځمکني تمامیت د مسلې په نامه مطرح شي. تایوان هم په دې ټاپوګانو باندې د ملکیت ادعا کړې ده. او استرالیا له خپل هوتباو څخه غوښتي چې سم دستي دي د لیبیا له بنغازي خر څخه ووزي. استرالیا چارواکو په مالی کې د فرانسې د پوځي عملیاتو له امله په بنغازي کې د یو خاص ګواښ خبرداری ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ورځ برېټانیا، جرمني او هالنډ خپلو هوتباو ته ویلي وو چې په عاجل ډول له بنغازي څخه ووزي. دا تیر کال د سپتمبر په 11مه هغه مهال چې په بنغازي کې د امریکا په قونسلګرۍ باندې د وسلوالو په حملې کې په لیبیا کې د امریکا سفیر کریس سټیونسن او درې نور امریکایان ووژل شول، له هغه وخت راهیسې زیات شمېر هیوادونو له خپلو هوتباو څخه غوښتي چې دغه ښار ته دې سفر نه کوي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ازادي راډیو ده. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان پر یو خصوصي هوایي چلن تور پوري شوی چې د نشي موادو د قاچاق کاروبار کوي. بیا به واوري چې په غزنی کې یو شمېر خلکو طالبان تورن کړي چې دوی په زور دې ته خلک اچوي چې د سیمه ایزو پولیسو پر ضد مظاهره وکړي. البته د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې له همدې پولیسو د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو شکایتونه هم کړي.
دا مال محمد د غره کلی فوري خبري کوم چې موږ د دې اربکان څخه ډیر تعداد دي.
ازادي او اوریدون کې پروګرام تر دونیو بجو وروسته خبرو، خو تر هغه مخکې مو په خبري برخه کې پکونړ کې لښو سره د بد چلند لنوي پیښو خبرو.
بعضی جنکی علالیږي، بعضی خزي اختتاب کیږي، بعضی په ور باندې سیزل کیږي.
تر دریو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي رادیو لروانی خبرونی اوریدلای شي. د امریکا پوز د افغانستان پر یو هوایی شرکت د مخدر موادو په کاروبار کې د لاس لرلو تور لګولی دی. کم ایر دا تورونه ردوي او وایي چې دا تور د رقیبو شرکتونو له لورې طراحي شوی دی، خو د امریکا پوز وایي چې له تحقیقاتو وروسته ورته څرګنده شوې چې دا شرکت تاجکستان ته مخدر مواد وړي او له همدې کبله یې قراردادونه ورسره فسخه کړي دي. په دې اړه اسمت څاروان رپورټ لري.
د امریکا پوز د افغانستان تر ټولو لوی خصوصي هوایی شرکت په خپلو ملکي الوتنو کې تاجکستان ته د مخدر موادو د قاچاق په خاطر په تور لیست کې شامل کړی دی. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د پوز مقاماتو وویل د متحدو ایالاتونو د قواو مرکزي قمندان جنرال جیمز ماتیس روانه میاشت له کامیر هوایی شرکت سره قراردادونه فسخه کړل. په راپور کې ویل شوي چې کامیر هوایی شرکت ډیر اندازه مخدر مواد په خپلو مسافروړونکو توکو کې تاجکستان ته وړي چې وروسته له دغه هیواد نورو هیوادونو ته وړل کیږي. د وال سټریټ ژورنال رسپانی له راپور سره سم امریکایي قماندان تورن جنرال ریچارډ لانګو په یو مرکه کې وویل امریکا له هغو شرکتونو سره معامله نه کوي چې په غیر قانوني فعالیتونو کې لاس لري. د ده په وینا کامیر دومره لوی شرکت نه دی چې په خپله اداره کې له دې نوي خبر چې هلته څه روان دي. کامیر چې دا تورونه ردوي لومړنی مهم افغان هوایي شرکت دی چې د امریکا د پوځ له لوري د مخدرو موادو په قاچاق تورن کیږي. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د امریکا پوځ له کامیر څخه څومره استفاده کوله او د دوی د عملی ارتش څومره ده. خو دا اقدام د لویدیزو چارواکو په منځ کې د اندیشنو زیاتېده شي چې په افغانستان کې د مخدر موادو کاروبار نه یوازې مخ پر زیاتېدو دی، بلکې د افغانستان په اقتصاد کې ښکاره رول هم لوبوي. په ورستي ورځو کې کامیر هوایي شرکت د افغانستان له ملي هوایي شرکت یعنی آریانا افغان سره د یو ځای کېدو لپاره خبري پیل کړې دي. جنرال لانګو تایید کړ چې د تر قماندې لاندې کاري ډلې د کامیر په اړه تحقیقات کړي خو جزئیات یې پټ ساتي. نورو امریکایي مقاماتو ویلي له کامیر سره د امریکا پر قراردادونو بندیز د دې لپاره لګول شوی چې دا شرکت د مخدر موادو په کاروبار کې په پراخه پیمانه شکل دی. خو د کامیر هوایي شرکت عمومي رئیس زمرای کامګار پر خپل شرکت لګیدلی تورونه په کلکه ردوي. ښاغلی کامګار د مخدر موادو په قاچاق کې د کامیر د لاس لرلو په اړه وویل زه دا تورونه ردوم. د وویل چې کامیر الوتکې او په هغو کې وړل کیدونکي وسایل د افغانستان هوایی ډګرونو کې د امنیتي ځواکونو له لوري پوره تلاشي کیږي. د کامیر هوایی شرکت په عین حال کې وویل چې دا ډول تورونه د سیالو هوایی شرکتونو له لوري د سیسه بللی شي.
د اسمت څاروان پر رپورت کې مو واوریدل چې د امریکا پاوز کامیر هوایی شرکت تورن کړی دی چې د مخدر موادو کاروبار کوي. د ازادي راډیو پراتونکو خبرونو کې د کامیر هوایی شرکت له چارواکو سره خبرې کوو او د دوی نظر به په بشپړه توګه تاسو ته وړاندې کړو. اسمت څاروان له څلورو تر پنځو بجو نن د ولایت په ولایت پروګرام پر مخ وړي. څاروان صاحب، په دې پروګرام کې مو دا ځل کوم ولایت غوره کړی دی؟
دا ځل مو کابل ته نږدې میدان وردګ ولایت غوره کړی دی. د میدان وردګ ولایت په چارو به د دغه ولایت والی زموږ او د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ووایي.
نو اوریدونکي کولی شي چې په دې پروګرام کې په مستقیم ډول د ټلیفون له لارې خبرې له والی سره وکړي، او که کوم وړاندیزونه د ولایت په ارتباط لري هغوی هم مطرح کړي. کوم بل میلمه هم په خبرونه کې لري؟
نه، یوازې د میدان وردګ والی د څلورو بجو تر پنځو بجو سات مې بدیات کو چې اوریدونکي غلط نه کړي. اوس ټلیفونونه کې کله کله چې د خبرونې اعلان وکړو فورا په هغه سات خلک ټلیفون کوي. او زه له اوریدونکو په تیره بیا د میدان وردګ له اوسیدونکو هیله کوم چې دوی ډېر مخکې شي او دوی د خپل ولایت د چارو د سمون لپاره یا د خپل ستونزو په ارتباط ټلیفون وکیا او خپل والی څخه دې پوښتنه وکي.
البته د میدان وردګ ولایت په ارتباط مو مخکې هم د ولایت په ولایت پروګرام کې یو پروګرام بیل کړی او خبري مو پرې کړې وي.
بله، ډېر مخکې البته دا یو داسې لړۍ ده چې هر ولایت ممکن بیا بیا نوبت را ورسیږي. لغې خبرونه څو میاشتې تیرې شوې دي او به ګورو چې په دې څو میاشتو کې کوم تغییر راغلی. یو تغییر خو یې دا ده چې والی بدل شوی دی. آیا په نورو چارو کې هم تغییر راغلی دی او کنه دی راغلی؟
او هغه اوریدونکو چې مخکې ځل په همدې پروګرام کې د میدان وردګ په ارتباط خبري کړې وي، کده دوی هغه غوښتنې نوي په ځای شوي کېدې چې اوس بیا د ازادي رادیو لاله لري مطرح کړي.
بله،
مننه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com او یا azadiradio.org. د غزنی اوسیدونکو وایي چې وسلوال طالبان یې کلیو ته ورځي او مجبوره کوي چې د پاسون کوونکو او سیمه ییزو پولیسو پر ضد لاریونونه وکړي. دوی وایي که کوم سپین ږیری طالبانو ته خبره ورجواب کړي نو سمدستي ورباندې برید کوي. زموږ همکار شاه سقیم په دې اړه لسمې رپورټ لري.
د غزنی د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دا څه موده کېږي چې وسلوال طالبان په وار وار جماعتونو ته ورځي، سپینګیری ورټولوي او مجبوره کوي چې ځوانان د پاتون کوونکو او سیمایزو پولیسو پر ضد د غزنی ښار ته په مظاهرو ولېږي. دوی وایي وسلوال طالبان له هر کور یو یا دوه تنه جماعتونو ته ورغواړي او هلته ورته وایي چې باید خامخا په خپله هم ولاړ شي او ځوانان هم د غزنی والي ته ورولېږي او ورڅخه وغواړي چې د اندړو کلیو ته د سیمایز پولیس ورلېږي او نه د هم پاسون کوونکو هلته پرېږدي. د دوی په خبره طالبان ورته وایي چې سپینګیری د دولتي چارواکو ته ووایي چې سیمه ییز پولیس او پاسون کوونکي مو په کورونو راخیږي او ژوند مو ډیر ورسره تریخ دی. د اندړو د محکم کلی یو تن اوسیدونکی علي شاه وایي چې که کوم سپینګیری طالبانو ته انکار وکړي نو په جماعت کې دننه ورباندې برید کوي او یا یې هم د نورو په مخ کې سپکوي. دی وایي نور نو په خپله سیمه کې ژوند تر زهرو تریخ شوی دی.
طالبان راغلو د موکلی ته چې له هر کلي څخه باید دوه دوه کسان راځي او د عالمخیلو جماعت مو په عالمخیلو جماعت کې شورا لرو. موږ ټول راغلو شورا کې سره کېناستو نو طالبانو یو مشر جوړ کړلو. ویل چې تاسو به خلکو ته چل وکوئ چې محلي پولیس مې امنیتې ته راځي یا د کلو ته راځي تر دغه مخته تاسو ولاړ شئ. یاندوله ولسوالی ته ورسی، غزنی ته ولاړسی، کابل ته ولاړسی. چې موږ له دې خلکو چې ډېر تنګ یو، موږ دا خلک دې منطقه کې نه پرېږدو، دا کورو ته ولېږي، دا غلاوې کوي.
د اندړو د عالمخیرو د کلي اوسیدونکو سمی الله بیا وایي چې اورېدلې دی چې که په ښار کې څوک مظاهره کوي نو پولیس ورباندې ډزې کوي. دی وایي له یوې خوا طالبان راپسې دي چې ښار ته په مظاهرو لاړ شي او هلته که لاړ شو نو له پولیس وډارېږو چې ډزې راباندې ونه کړي. د ده په خبره کلیوال د پاڼ او پړانګ تر منځ را ایسار دي.
جنجال کئی کورو تلویگی غلاگانی کئی تاتی والی تولا علصی ہے کابل تا وزارت تولا علصی ہے کوئی ہم خاک ناوری دلسی ہے داخل گی نراجل داخل گو مقتازہ بھی مفتنگیو داخل گی داخل گی کورو تلویگی مفتنگیی نو موږ دا غواړو چې موږ حکومت او مالی پرځای دغه ته موږ ډېر خوشحاله یو سترګې ورته په لاره یو آیا حکومت له موږ سره یو همکاري وکړي
سو میاشتې وړاندې هم د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته د طالبانو له ځینو قمندانانو څخه سر ټکاوه چې په زور یې د پاڅون کوونکو پر ضد مظاهرو ته لیږي، خو د دوی په خبره د راپورونو تر خپرېدو وروسته یې ستونزه ختمه شوه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تېر ځل یې د سیمې د اوسیدونکو خبرې بې اساسه بللې وې.
د افغانستان د فوایدامي او ترانسپورت او هوایي چلند وزیرانو په ننګرهار کې وویل چې د بیا رغونې لپاره یې دغه ولایت ته یو نیم سل میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. دغو دوو وزیرانو بیا له جلال آباد لغمان ته مخه کړه او هلته یې د ولایت د بودیجې د زیاتېدو ژمنه وکړه. له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ولسمشر د 53 غنی فرمان لمخې د هیواد د فوایدامي وزیر نجیب الله اوژن او د ترانسپورت وزیر داوود علي نجیفي له ننګرهار او لغمان ولایتونو څخه لیدنه وکړه. دغه وزیرانو چې لومړی سفر یې ننګرهار ته و، د پنځمې پورز په جلال آباد کې رسنیو ته وویل چې دوی د بیسودو پل او د جلال آباد او تورخم د دویم سړک د رغېدو او یو شمېر نورو پروژو لپاره له انکشافي بودیجې نه څه باندې 150 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. د فوایدامي وزیر نجیب الله اوژن وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د بیسودو پل او د تورخم جلال آباد دویم سڑک کار پیل شي.
وزارت پیغامات مثال در پروژه انکشافی
سکل د فوایدامي وزارت ننګرهار ته له انکشافي بودیجې نه ډیره زیاته بودیجه چې ټول څه باندې 150 میلیونه ډالر دی ځانګړي کړي. په دې کې به د جلال آباد او تورخم دویم سړک او د بیسودو پل به ورغول شي، دوه نور پلونه به هم ورغول شي، او بل د کابل جلال آباد د لتبند سړک دی چې اوس د قرارداد مرحله روانه ده. بلخو د افغانستان ترانسپورت وزیر وایي چې په ننګرهار کې ورته ډیر مهم وړاندیزونه شوي چې په آینده کې به ورته منظور کړي.
سه تقاضایی که دیروز از طرف
درې وړاندیزونه چې د ننګرهار ولایت او سپینګیرو له خوا شوي چې په هغه کې ننګرهار سره د میلو بسونو مرسته او د ننګرهار د هوایي ډګر څخه د پروازونو پیلیدل دي چې په آینده کې به دا مهم وړاندیزونه انشاءالله عملي کړو.
مردم شده بود ما در خدمت هستیم که در آینده یې عملي.
نوموړی وایي چې ځینې ستونزې د ترانسپورت په برخه کې شته چې د هواري په موخه به یې لازم اقدامات وکړي. په همدې ورځ یادو وزیرانو گاون ولایت لغمان نه هم لیدنه وکړه. د والی وین سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د لغمان والی سید فضل الله مجددي له ورغلو وزیرانو څخه د دریو مهم پروژو د جوړېدو غوښتنه وکړه.
د ټولګټو وزارت محترم وزیر صاحب ته وړاندې یو درې وړاندیزونه چې په هغه کې یو هم د لغمان د مهترلام او بادپخ ترمنځ غځېدلی سړک چې دا اوس جوړ نه دی او په دښته کې ډېر په سختۍ سره خلک هلته تګ راتګ کوي. بل د لغمان د حلقوي سړک چې هغه ټولې ولسوالۍ سره نښلوي او بالاخره د قرغیو ولسوالۍ ته بیرته راوځي، د دې سړک غوښتنه وه. د دې تر څنګ د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر ته یې وړاندیز په لغمان کې د یو هوایي ډګر د جوړېدو وړاندیز و.
سرحدي ځواک وایي د فوایدامي وزیر له ولایت سره ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به دې ولایت ته درې برابره بودیجه زیاته کړي چې د رغونې کارونه پکې ترسره شي. همدارنګه د هوایي چلند وزیر هم له لغمان ولایت سره ژمنه کړې چې په نږدې وخت کې به د بررسۍ یوه ډله دې ولایت ته رالیږي چې د هوایي ډګر د جوړېدو په برخه کې سروې ترسره کړي. که څه هم د یادو وزارتونو وزیرانو ننګرهار ته د رغونې په برخه کې له ځانه سره یو زیری راوړ او دارنګه له لغمان ولایت سره هم ژمنې وکړې، خو د دې سیمې اوسیدونکي بیا په غوړ وادو نه باورې شوي دي او غوښتنه کوي چې خپل وادو ته دې ژر عملي بڼه ورکړي.
بل لور ته د فواید عامې له وزارته د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي دا غوښتنه کوي چې د دوی د ولسوالۍ د سړک چارې نیمګړې پاتې دي هغه دې بشپړې کړي. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکو وویل سپیرې ته د غځېدلي سړک خرابوالی د خلکو د ژوندانه پر روغتیایي، ټولنیزو او اقتصادي خواوو منفي تاثیر کړی دی. په دې اړه نجیب الله الوخیل له خوست رپورټ لري.
د خوست ولایت د سپیرې سرحدي ولسوالۍ چې د پکتیا پکتیکا او شمالي وزیرستان د لوړه منډۍ سره په اوږدو ګډه پوله لري، د سړک جوړولو چارې نیمګړې پاتې دي. د یادو ولسوالۍ د قومي شورا مشر حاجي علي خان امان آزادۍ راډیو ته وویل د سپیرې ولسوالۍ د سړک پخې شوي ساحې کار هم د کیفیت له پلوه خراب دی او په نشت حسابېږي. نوموړی وایي د سړک خرابوالی د دې لامل شوی چې خلک ونه توانېږي خپل د جنغوزو حاصلات بازارونو ته یوسي. همدارنګه د سړک خرابوالی د ښې حکومتدارۍ، د خلکو د روغتیا او نورو اړتیاو په پوره کولو هم بد اغېز کړی دی.
سپیرا په طبیعي لحاظ د ځنګلونو نه پوښلي سیمه ده چې هلته د دوی زیاتره میوې جلغوزي دي. دا هم په حکومتدارۍ باندې تاثیر لري، دا هم د خلکو په تجارت په مارکیټ باندې تاثیر لري، دا هم په صحت باندې تاثیر لري. بل په دې لار باندې په ورځ کې په سلهاو موټر لرګي د شمالي وزیرستانه د خوست ولایت حتی د مرکز کابل دپاره را انتقالیږي.
د سپیرې ولسوالۍ یو بل تن قومي مشر حاجي دیدار خان وایي په دې لار نه یوازې هره ورځ په لسګونو موټر د سوان لرګي قلبی بل لوري ته داد څلور ولسوالۍ د خلکو ګډه لار ده.
دین لوړل یار خلوص او دین ګیان لار خلوص او دین ورګین لار خلوص او داسې عادل یار نه دوی مطلب دا شاید تاسو نوم د ولسوالۍ په هفته ته څلور ولسوالۍ ته انتقال کیږي. وای نن درګی ته میشلې شي په دغه لار باندې په سره کوړی په تړنوي باندې میګرلای شي، وزیرستان ته میشلې شي، ګیان ته میشلې شي.
د سپیر ولسوال محمد عظیم خاکسار آزادې رادیو ته ویل د یاد سړک کار نیمګړی پاتې شوی او کله پامه ولویږي نو جوړ شوی سړک به هم کند او کپر شي.
مخکې پی ار ټی په دې سړک باندې کار کوو خو متاسفانه چې سړک کار په نیمه کې پاتې شو. اوس چې د کوم کار شوی دی شاید چې نور توجه دولت ورته ونه کړو دغه د منځه ولاړ شي.
د خوست ولایت مقام د مطبوعاتو دفتر مسؤل بریالی روان وایي د سپیر سړک د قراردادي شرکت د غفلت او بې پروايي په وجه له خنډ او ځنډ سره مخامخ شو. خو دا مسله په خپله د فواید عاملي وزیر سره شریکه شوي او دوی تمه لري چې د سړک جوړونې ته به د تمویل سرچینې ومومي.
خوست والی نعیمی صاحب د فواید عاملي وزیر صاحب سره په روسی سفر کې مطرح کړی ده. نو زمونږ جدي تلاش دا ده چې دغه مهم سړک د جوړېدو لپاره د فایدامي وزارت لاره یا لنور مرستندوی ټولنو څخه د تمویل سرچینه پیدا کړو.
کتون کې په دې باور دي کچېره په خوست کې له قبایلی سیمو سره نخلول شوی سړکونه په پاخه او اساسي ډول جوړ شي، لوی خو به د سیموالو ټولنیز اړتیاوې تر سره شي، بل لوري ته د خلکو او حکومت د اقتصادي بسیاتوب لپاره هم ګټورې سرچینه شمیرل کیږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
ازادي رادیو په منځني سفر 12/15 په ټول افغانستان کې اوري. د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې راپورونه سره سم یو شزه د خپل کورنۍ لوري وشل شوی او بیا یې مړی سوځول شوی. امنیتي مسولان وای د پیښې په تړاو یو تننی ولیدي، خو سیمه ییز کې لکوي چې د تیرو کلونو په ترڅ کې هم هغو کسانو ته چې له ښځو سره بد چلند کړی دی یو نیول شوی، مناسبه سزا نه ده ورکړل شوې. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري رپورټ لري.
د کونړ ولایت د مانوګي په ولسوالۍ کې د تیرې چهار شنبې په ورځ د یوې کورنۍ د غړو لخوا مریم نامی ښځه چې درې اولادونه یې درلودل د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې لومړی په چړو وهل شوي او له وژلو وروسته ورته اور اچول شوی دی. د کونړ امنیې قومندان مل پاسوال عوض محمد نذیري ازادۍ راډیو ته وویل چې مریم د کورنۍ تاوتریخوالي په وجه لومړی د خپل خاوند او د هغه د ورونو لخوا په چړو وهل شوی او د وژل کېدو وروسته ورته اور اچول شوی دی.
سړی په شاله کې د خپل ښځه وژلی دی. تاسو له هغې نه بیا د اطلاعاتو سره سم تیل پاشلی دی، تیل هغې سوځېدلی دی.
هغه وایي د پیښې په تړاو یې د ښځې د خاوند اسحاق په ګډون اووه تنه نیولي چې اوس مهال کری تحقیقات جریان لري.
یعنې پولیسو لخوا میلې هغه شریکان چې د هغې جن و ټول نیول شوی دی، ټول اوه کسان دي اوس تر نظره لاندې تحقیق قربان روان دی.
لسیمی څخه یو تن عبدالله په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې مریم سره ډیر ظلم شوی او باید چې قاتلون ته سخت سزا ورکړل شي. د کونړ ولایتي شورا غړي او د خویندو یون ټولنې مسؤلي استاد توراج ازادي راډیو ته وویل د پوخا په پرتله په کونړ کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت په هوارو او لرې پرتو غرنیو سیمو کې هر ورځ ښځې د زور زیاتی سره مخامخ دي.
دغه سیاسري وایي و زنانه وه، ښځه وه، د چا لور به وه، د چا خور به وه، سپکه وزه د ښځو سره ونه شي. او هم د اسلام د نظره ناروا کارونه دي کوم چې د دې خویندو سره کېږي، د دغه ښځو سره کېږي، که په کلو کې دي، که په بانډو کې دي، که په مرکز کې دي. دغه ظلمونه ډېر شوي دي، دغه تاوتریخوالی زیات شوی دی چې دا ښځو سره کېږي. بعضې جنکۍ حلالېږي، بعضې ښځې اختطاب کېږي، بعضې په اور باندې سیزل کېږي، تیل پې اچول کېږي. د اسلام د نظر دا ډېر ناروا کار دی.
هغې وویل که څه هم چې دوی ډېری هڅې کړي چې خلکو ته د خزو د حقوقو په اړه معلومات ورکړي، خو به هم د هر ورځې په تیرېدو په خزو د تاوتریخوالي کچا زیاتیږي.
د خزو د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر باندې موږ د هغې د ظرفیتونو د لوړوالي په خاطر باندې ورکشاپونه ورکړي دي، اما پوهونه هم کړې ده. د حج اوقافو سره هم تماس نیولی دی. د دیني علماو نه موږ غوښتنه کړې ده چې په مدرسو کې په خطبو کې د جمعې د ورځې په مانځه کې باید د ښځو حقوق د اسلام د نظره خلکو ته تشریح شي او خلک واوري چې آیا ښځه هم په ټولنه کې رول لري.
د کونړ اوسېدونکي وایي له دې وړاندې ډېرې ښځې د دوی د کورنیو د غړو لخوا وژل شوي، وهل شوي او له کورونو شړل شوي، خو کله چې قاتلین نیول شوي د ډاګیزو محکمو پر مهال ورته د اعدام او نورې سزاوې ورول شوي، خو تر اوسه هیچا ته ټاکل شوې سزا نه ده ورکړل شوې.
په کونړ کې مو له ښځو سره د تاوتریخوالي په اړه رپورټ اورېده. هاخوا له افغانستانه لري په امریکا کې د دغه هیواد دفاع وزارت پریکړه کړې چې ښځې دې له دې هیڅه په جګړو کې برخه اخلي. له دې پریکړې سره امریکایي ښځینه عسکرو ته لاره هواره شوې چې په محاربو قطعاتو کې جذب شي او ځای پر ځای شي. د دې موضوع تفصیل له فریدي هوډ سیفي څخه اورو.
د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي د جګړې په ډګر کې پر ښځو د محدودیتونو له لرې کولو سره ښځې په کامله توګه د متحده ایالاتو د پوځ په بریالیتوبونو کې شاملېږي، او دا یو خودل چې دوی له دې سره شوق لري چې له خپلو نارینه همکارانو سره په یوې لیکي کې جګړه وکړي او ومري. په نیتا د پنځشنبه په ورځ ویل هر ښځه به د دې وړتیا ونه لري چې جنگي سرتیری شي، خو هر یوې ته دا چانس شته چې په دې لیکو کې د کار حق ولري. هغه واشنگتن کې د یو خبری کانفرنس پترس کې ویل اوس د وخت را رسیدلې چې موږ په خپلو پالیسیو کې حقیقتونه وپیژنو. د زیاته کړه له دې کار سره به په پوځي لیکو کې د شاملېدو په وړتیا کې کمیره نشي، او د ښځو له پراخ رول سره به پوځ پیاوړی وي. لیون پنیتا د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې په رسمي توګه دا اعلان کړ چې په پوځ کې پر ښځو ټول محدودیتونه له منځه تللي او ښځې د متحده ایالاتو یو تر ټولو کامله برخه ده.
It's clear to all of us that women are contributing.
پنیتا وای من ټولو ته دا څرګنده ده چې خزی په بیساره توګه په پوزي ماموریت کې برخه اخلي، څول خپلو خلکو دفاع وکړي. خزی د پوز نږدې په سلو کې 15 برخه جوړوي، یعنی څه باندې 200,000 خزی په پوز کې دي. د دوی ډیر شمیر دننه او یاد جګړې له ډګر څخه د باندې پریکنده رول لوبوي. حقیقت دا دی چې دوی زمنګ د ماموریت تر سره کولو د فعالیت لپاره په یوې تر ټولو کامل برخه بدلی شوې دي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني خبریالانو ته وویل د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د پنیتا د دې پریکړې ملاتړ کړی او په دې اند دی چې هیواد یې باید د جنسیت په اساس د هغو غیر ضروري موانعو لرې کولو ته دوام ورکړي چې د خدمتونو په لاره کې خنډ جوړوي. څه باندې 1.5 امریکایي ښځې د افغانستان او عراق په جګړو کې هغه مهال وژل شوي چې په پوځ کې تقویتي رول درلود. په متحده ایالاتو کې د 1.4 میلیون فعال پوځي پرسونل څخه شاوخوا 14% ښځې دي. څه باندې 2,000,000 ښځې عراق او افغانستان ته لیږل شوي او یا په ګاونډیو هیوادونو کې د جګړې څخه د ملاتړ د چارو لپاره استول شوي. پنیتا وویل افغانستان او عراق ته د هغه له سفرونو سره د ولیدل چې د متحده ایالاتو پوځ په خپلو فعالیتونو سره چې کوي، ښځې هم باید د چانس ولري چې که دوی غواړي د جګړو په لیکو کې شامل شي، البته که دوی د جګړو په لیکو کې د شاملېدو وړتیا ولري. الما فیلکس چې د پوځ یو پخوانی متخصص ده وایي هیله مند ده چې دا فیصله به په ټولنې کې دا فکر پیدا کړي چې ښځې هم کولی شي زړورې جنګیالۍ وي. تر دې دمخه په 1994 میلادي کال کې متحده ایالاتو داسې یوه پالیسي جوړه کړې وه چې له مخې ښځو نشو کولی چې په مستقیمه توګه په جګړې کې برخه واخلي.
آزادی او اوریدونکو په همدې خبرونه کې
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري، او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په سلسله سره 5 هم اوریدلای شي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولي دي.
وفی الله ناصری پر استول سمس کې لیکي دا نوی تذکری چې جوړیږي د وینې ګروپ او د موبایل نمبر دې هم پکې درج شي. سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو پر استول سمس کې لیکلي دي زموږ په ولسوالۍ کې پوه ډاکټران نشته او خلک مریضان ته د تداوی لپاره د پاکستان په اړه چنار ته بیایي. د ده په وینا کوم ډاکټران چې په څمکنیو کې شته هغوی ته یو چې کله یو مریض ورشي ډاکټر ټوله دوهم نمبر دوا ورته لیکي او دا چې د یوې نسخې فرزن د ده په وینا 1000 روپۍ کیږي فارمسیس د ناروغ څخه 1500 روپۍ اخلي. دی په دې برخه کې د مسؤولو کسانو توجه غواړي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې لکه څنګه چې موشمنه در سره وکړه ستاسو سبت شپې پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو خو مخکې تر دې چې دغه پروګرام خبر کړو لند خبرونه لجانقه علي کوزي څخور.
افغان چارواکي وایي نن سهار د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ کې ځانوژونکي حمله وشوه او ملکی کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. د تګاب ولسوال عبدالقدس صافي ازادي راډیو ته ویل حمله نن سهار د تګاب ولسوالۍ په بازار کې وشوه 15 کسان پکې مړه او 10 نور ټپیان دي. ایسوف او افغان ځواکونه وایي د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د ولی په نامه د القاعده شبکې او طالبانو یو مشر وژلی. د تورخم جلال آباد لوی لار د بی اسناد او مسافرو پر مخ بیا تړل شوی. د امریکا پوز د افغانستان یو خصوصي هوایي شرکت تاجکستان ته د اپینو د قاچاق په تور په تور لسکه شامل کړی دی. د امریکا د مرکزی قوماندانۍ مشر جنرال جیمز ماتیس امر کړی چې د دې هیواد فوجیان باید له کام ایر هوایي شرکت سره هیڅ ډول قراردادونه کړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن له غرمې مخکې د کابل د زاړه ښار د مراد خاني سیمې د بیا رغونې چارې وکتلې. د مصر پولیسو نن سهار د قاهرې په تحریر میدان کې له مظاهره کوونکو سره نښته وکړه. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ له هغه جاپاني هیئت سره وکتل چې غواړي د چین د ختیځ سمندر د ټاپوګانو پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ راپورته شوی تاوتریخوالی کم کړي. او د استرالیا حکومت له خپلو اتباعو څخه غوښتي چې سمدستي دې د لیبیا له بنغازي ښار څخه ووځي.
ازادي راډیو د انټرنیټ لاري اوریدل شي زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com او ازادي راډیو ته د ټلیفون لاري غنو اوریدونکو خپل پیغامونه ثبت کړی دي. دغه پیغامونه صالح محمد صالح په خپل پروګرام کې راغونډ کړی دي سره اوري.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي اوریدونکو د پروګرام اوریدو ته مو زه صالح هر کله کوم. السلام علیکم. په دې پروګرام کې له اربکیو د اوریدونکو شکایتونه اوري. بیا مو د کندهار د غورک ولسوالۍ د اوسیدونکو په ستونزو خبرو او د ولی لویان سره د اوریدونکو ستونزې شریکوو.
او سوال مخالفینو هم د هلمند څنګه تر دې لاره باندې کړی په ماینو باندې او هم کندهار شهر ته همداسې وخت له ولسوالۍ تر دې لاره په ماینو باندې تللی دي.
پر نور مسایل هم اوریدونکو خپل پیغامونه ثبت کړي چې په همدې پروګرام کې اوریدلای شي. تاسو د ازادي اوردونکو پروګرام ته ورجست چې په اونۍ کې 2000 تاسو د ایمیلونو لیکونو او برښنالیکونو پر اساس جوړیږي. په پیل کې خپل سره وصلولو د خلکو شکایتونه چې خلک اربکی یا محلي پولیس بولی او چې په ورستیو کې دغه وصلولو د خلکو زورولو ته مخه کړی ده.
زه محمد غرق مفری خبري کوم. موږ د دې اربکانو څخه ډیر په ازار دي، ډیر په تنګي چورونه کوي او زموږ کورنۍ تر اوري زموږ ماشومانو لویانو سپینګري سپینګري ټول زموږ په ازار دي او موږ مجبور دغه کوي چې دغه وطن د وجو او باري ژبه
په موږ کې د اربکان چې دي دا ټول غلا کوي، چرګان غلا کوي، غوښه غلا کوي او خره غلا کوي، سپي غلا کوي. آتا د نوي کالۍ لا په چاپو نه پرې ساتنه د خلکو څخه خلاصې دغه درې واره ما دا زنګ درته ولې نو دکه چې تا زنګ ما هم د مرګې د ورسوالۍ څخه درته ولې دي خو ما د ټول د خپل نوم نه سم درته ښه ما خبره کوم چې کوم نه شرې دي کني څه یې خیال نو په نه جاوید خبرې کوم چې پکتیکا ولایت کې دن قائم ورجانا یو مشکل چې هغه دا عام خلک ډیر دروي اواز دي اربکیاو د لاسه چې عام خلک ډیر لوی لاسه دروي دوی په هر برخه د عام خلکو سره چې لوی ولایت مریضې په ورسوالۍ کې پر دا د شتو باندې دا چارواکي غلای کوي موټر شکي او خلک څنګه او یې دغه اربکیان چې ډیر خلکو ته بدنامي ام آ رہی ہے کہ
دغه غواړي زما سره دې معلومات وکړي چې زه هر یو په نښه باندې اوسم دان او دغه ورکړل ما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اته یو یو دوه اته یو شپږ
ما دا کرزی څخه دا هیله ده چې عمومان د هلمند په ولایت کښې څه چې اربکیان دي ټوله چې سیمه د سیمهییزو سیمو ته ووځي دوی چورو لکه یا غلاوې کوي یا د بل کورو ته بېله اجازې و را وړي یا غلاوې کوي خلک زوروي وهي زما د کرزي څخه دا هیله ده باید دغه مخنیوی وشي
زما آواز ضرور مقامات سے روزگار ولایت شیرا صاحب صورت والی کے بن جائیں گے اور مسلمان اربکی پر زور رکھی اور مسلم روزگار بن جان کر دیا مریضان جی یاد آ رہی ہوں چھ مہینوں اٹھی رہی تھی واچن اور ہوا سلام
تمرگن سرگیل سوالی کابل بولے دن دار بکے خصفیات لرم دین کې نام رانی ده قرار قراری ده صبر انا ست دشت او دشت ده اور بکی کې جوش نو لسی خلق دو سره مخکی دی په خبرګر مګه
زه زمر جیدم لسوالی سره ته خبرو په تماس کې ده غر بکی زمر دی په زاج یو ورش او غنم او په مجور کو انا دی بای وای ورګنو یو پیرا کې ده غر بکی مز بدل کې دا و بسیا
دولت نه دغه ده چې په خوانه ټوپکې نه خو طالبانو خلاص کو نو لږې مصیبت نه به خلک څو خلاص کړي آیا د افغانستان به بلې خوا ته حرکت نه کړي چې داسې خلک په ازادي بي داسې زمونه یې بس وروره کوي بس د دې مخه به چې ولې نه نیسي دې ته ولې سم تعلیم نه ورکوي چې خلک چېرته ازاد نه شي نور هم په مخه ښه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره 0-2-2-3-4-3-6-1 شمیرې ته زنګ ووهئ چې ستاسو ټلیفوني پیغامونه په اتومات ډول ثبتوي. یو نړیواله شمیره مو ده 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5. د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-3-6-1 او نړیواله شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
کندهار ولایت خبر کوم د 16 کال څخه ما په داسې حالات کې چې د ولسوالۍ څخه اوس د شولې کور د ولسوالۍ څخه 700 کورنۍ کندهار ته رابر شوي دي چې هغه اربکي وخت دلني اخو د معروف څخه پاکستان ته تسلیم کړي دي هغه اربکي وخت یا بار په مشان ښار کې سپیشل فورس د خلکو لاسونه او پښور مات کړي دي وهلې تفصیل په هلمند کې د هغه رقم دغه رقم حالات کې او دا سیاسي او دا سیاسي حکومت د بدلون په شرایطو کې په ساره کې او اسکر د ولسوالو په اجرا کې دا د خرابې او دغه په شرایطو کې تحولات راسي حکومت خپل قانون عملي کې بیا نو چې نه پېښېږي دا به حکومت کې دا به خلګي
طالبان
آیا څنګه واته چې زموږ کلی زموږ ولسوالۍ د نیکه وګوري.
په کندهار کې مو د خلکو شکایتونه واورېدل چې ویل یې د غورک ولسوالۍ ولسوالۍ ځوروي او په زور ورڅخه کسان غواړي چې په محلي پولیسو کې استخدام سي. د خلکو شکایتونه مې د کندهار د والي له ویان سره شریک کړل. له جاوید فیصل څخه مې د مرکې په سر کې پوښتنه وکړه چې د غورک د ولسوال له فعالیتونو خلک شکایت کوي، که چیرې د شکایتونه حقیقت ولري دولت به د ولسوال په وړاندې څه اقدام کوي؟
رښتیا هم په دغه ولسوالۍ کې چې د هغوی ډول څخه یو هم پک و، نو داسې شکایتونه و چې هلته ولسوال له ځایي خلکو سره چلند دی تقریبا څومره چې باید شوی همدومره شنه دی. لرې خاطره ولایتي ادارې اقدام وکړي او مخکینی ولسوال چې ولسوالۍ کې و د هغه پر ځای باندې بل لوی ولسوال چې هغه د خلکو خوښ و د ولسوالۍ شورا تایید ورسره و هغه ولسوالۍ ته معرفي کړي، نو اوس هلته تقریبا هغه شکایتونه چې و تر ډېره حده پورې ختم.
دغه نوی ولسوال په کوم تاریخ دغه ولسوالۍ ته معرفي شوی؟
تقریبا اوس په لس ورځې
او فیصل صاحب خلک شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې طالبانو لارې بندې کړې دي، دغو لارو د خلاصولو لپاره حکومت اقدامات کړي دي په سیمه کې؟
په غورک ولسوالۍ کې یو بل ستونزه هم ده، لکه طالبانو وکچلته ولسوال مخالفینو هم د هلمند سنګین ته غځېدلې لاره بنده کړې، په ماینونو باندې او هم یې کندهار ښار ته او همداسې و ختیځ ولسوالۍ ته غځېدلې لارې په ماینونو باندې تړلې دي. ولې د دې لپاره پلانونه جوړ شو؟ درې واره عملیاتو سره په دغه لاره باندې لارې خلاصې شوې، خو بیا تر لاندې خلاصون وروسته بیا مخالفینو په هغه ځای کې هم داسې لارې بندولې. ولې دا ځل داسې پلان جوړ شوی دی؟ خپلو د کلیو او د هغو څخو اوسېدونکو هم ژمنه کړې ده چې دوی به په دغه ساحه کې د امنیت په برخه کې مرسته کوي. اردوی ملي او پولیسو په ګډه باندې عملیات کوي، محلي پولیس هم همدېر شپانه اوس روزل شوي دي، شپېته یې نور هم پرشینین کې دي او دې شي نور سماده ناست چې هغوی دلته وظیفه وکړي. نو کله چې عملیات کېږي له هغه سمستر وروسته به پر دغه لاره باندې تر غزنی تر سنګینه پورې د هلمند د محلي پولیسو پوستې جوړېږي تر څو د مخالفینو نه کولای شي دغه لاره باندې کې. ولې د اوس لپاره افغان سپیشل فورس هلته یوه ورځ عملیات کوي، هر وخت کې په هر هفته کې یو ځل لاره خلاصوي. کله چې لاره خلاصېږي بیا د سیمې خلک ځي سنګینه ولسوالۍ ته، هلته سوداوي کوي، د اړتیا وړ شیان رانیسي، راځي او بېرته بیا هم یو ورځ بیا لاره خلاصوي. بېرته وسوال مخالفینو له خوا خبرېږي، خو دغه عملیات کېدای شي په راتلونکي فکه پیل سي لار خلاصي تر هغه وروسته د محلي پولیسو پوسټي فنغه ساحه کې ایجاد شي.
دغه پوسټي به د لند وخت لپاره وي که دایمي به دغه ځوکونه ته پراته وي چې د ستونزې مخه ونیسي؟
دغه پوسټي دایمي دي، دغه پوسټي دایمي د محلي پولیسو د هغه محل د خلکو څخه جوړیږي، جوړسي پولیس دي. دا پوسټي به تل لپاره وي تر څو د همیشه لپاره د لارو د بندښت دغه مشکل له منځه ولاړ شي.
په ځینو سیمو کې خلک د اربکیو په نامه له خپل سر وسلوالو څخه شکایتونه کوي، کله کله له میوند ولسوالۍ څخه دغه شکایتونه راځي، کله له ورڅیر منورو سیمو څخه. د دغو وسلوالو د کنټرول د پراسې پلان نیول شوی دی؟
یو شی چې په دغه وخت کې واضح کم هغه دی چې په کندهار کې تفشیر مقایسه د افغانستان د ځینو شمالي او مرکزي او غربي ولایتونو سره په کندهار کې د محلي پولیسو ایجاد او فعالیت خورا زیاته مشه نتیجه ورکړې ده. څومره چې په کندهار کې ستاسو وایم په سل کې اتاتې سبب د محلي پولیسو د هڅو او کوششونو نتیجه وي. په کندهار کې په دې برخه کې تر اوسه پورې خو هیڅ ډول مشکل نه دی پېښ شوی. د محلي پولیسو څخه تر اوسه پورې نه هم د ولسوالۍ شورا، نه هم یو بل عادي اوسېدونکي او نه هم خپل ولسوال یا د امنیت کمانډانو بل څه شکایت کړی دی. مخکې لږ پولیس په کندهار کې ایجاد شي، دوی سیستم داسې دی چې دا کسان به د هغه محل وي، د کلي ملک به یې تاییدوي، د کلسټر به یې تاییدوي، د ولسوالۍ شورا به یې تاییدوي، ولسوال به یې تاییدوي، تر هغه وروسته به یې د محلي پولیسو لیک ته تلای شي او د دې کمانډان مستقیما د ولسوالۍ د امنیت کمانډان او تر هغه وروسته د امنیت کمانډان پر غاړه باندې ده. عین لکه ملي پولیس لپاره چې کوم اصول و د صحیح مقررات هغه رقم دي، ولې دوی نشي کولای چې له خپل کلي څخه د باندې ووځي د وسلې سره او یا هم په یونیفورم کې له خپل کلي څخه مشمور کړي تر هلته کوم فعالیت ته ورسي. نو دوی وظیفه یوازې تر کلي پورې محدودېږي. تر دا مهاله خو یې ډېر شنه تایید کړي دي، هېڅ راز شکایت تر اوسه پورې نه هم په میوان، نه هم په ژړۍ او نه هم په نورو ولسوالیو کې د کندهار دوی تخصص شوی دی.
البته فیصل صاحب، په ځینو سیمو کې خلک د محلي پولیسو د لاسته راوړنو یادونه هم کوي چې دوی وایي دغه محلي پولیس یا هغه اربکی تونیدلې دي چې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوي وکړي. تاسو دغه لاسته راوړنه څومره موثره ګڼئ؟
ملي اردو هم په کندهار کې موږ لرو، د عامه پولیس هم لرو. تېر هفته کې د محافظت عامې یا د عامه ساتنې یو وخت په پاکستان او سلاوي په کوم شروع شو پولیس هم ستولي.
د محلي پولیسو ایجاد هغه څه و چې د کندهار په ډیرو لیرو پرتو ولسوالیو او ساحو کې چې هلته په هیڅ صورت اردو ملي یا نورو پولیسو فعالیت دومره مثبت نه و لکه د محلي پولیسو. محلي پولیس د سیمې سړی دی، د خپل کلي ټول اوسېدونکي شعبت په هر څه پوهېږي چې فلانی احمد د چا دی، څه کار کوي، څه سره اړیکې لري او محمود څوک له چا سره اړیکې لري. له دې خاطره د دغو پولیسو ایجاد خواښه نتیجه ورکړې ده او دلته د قومي او نور مسایلو څخه هم دغه پولیس تر ډېره حده پر اخلاص دي. ټول یوازې په ملي روحیه سره د وطن او د خپل کلي څخه د دفاع په خاطر باندې کار کوي. دا نه څه څوک چې له کومه څوک به له کومه دي، هغه ټولنیز نزاکتونه چې موجود دي، هغه ټولنیز پوهه چې موجود ده، دغه هم پولیس ته اجازه نه ورکوي چې خدای مو خیر ورنکړي فعالیتونه وکړي او یا هم د خلکو او ولسي افغانانو د اذیت سبب وګرځي. د دې فعالیتونو لکه مخکې چې مو ویل، لکه د هر اوسنۍ امنیت تقریبا په سل کې اتیا فیصده د دوی د فعالیتونو نتیجه ده. په ولسوالۍ کې
کله کله ځینې کسان د لارې په اوږدو کې، د لویو لارو په اوږدو کې موټر چلوونکي شکایت کوي چې د دوی څخه په یوه ابل نامه پیسې اخیستل کیږي. څو کله مخکې دغه د لارو په اوږدو کې ځینې لوحې لګول شوي وي، هلته د پولیسو نمبرونه و، که چیرې خلکو دغسې شکایت درلودې دوی کولی سوی چې خپل شکایت درج کړي. اوس که چیرې دغسې شکایتونه موجود وي یا دغسې ستونزه موجوده وي، خلک څنګه کولی شي چې دغه شکایت تر چارواکو پورې ورسوي؟
تر اوسه پورې هم په پولیسو دوی شمیرې لرو، او یوه د کمانډې د مرکز شمیره ده. هر وخت چیرې نه یوازې پولیس، هر امنیتي برخې کوم مسؤل شخص یا یو بل فرد که چیرې غیر قانوني کار کوي، غیر قانوني کړنې کوي، خلک کولی شي دې شمیرې ته زنګ ووهي. دغه شمیرې هم په بازارونو او په ولسوالیو کې په بلبورډونو لیکل شوي، په همداراز د سیمه ییزې راډیوګانو فیز له لارې هم په وار وار سره نشریږي تر څو خلک یې واوري او د اړتیا په وخت کې ورسره تماس کړي. په مثال په وروستیو کې د امرزم د پولیسو یو سرتېری په میوند ولسوالۍ کې یو د ګناه سړی ولسي کس په ډزو وژلی و چې دغه کس د همدغو فعالیتونو په رڼا کې د خلکو په مرسته باندې تشخیص شو، وپېژندل شو، اوس هغه د بندي دی او کېدای شي په راتلونکي هفته کې محاکمه صورت ونیسي. دا د همدغو فعالیتونو او د خلکو د همکارۍ نتیجه ده. د پولیسو لپاره قانون د ټولو لپاره دی، کیس که په هر رتبه کې په هر مقام کې وي، یا اردو ملي هغوی حق نه لري چې د خلکو د عاجل سبب وګرځېږي. او دغه شمېرې په ټول تاوت کې مخکینه روانه کسته په خبرونو کې هم چاپ شوي دي، په تلویزیون کې سکرین باندې هم راځي، د راډیوګانو له لارې هم نشر کېږي، او همداراز په بورډونو کې هم. نو هر څوک کولی شي چې زنګ ووهي.
د کندهار د ولی ویان جاوید فیصل و چې په دې ولایت کې د خلکو د شکایتونو په ځواب کې خبرې کولې. ورزو د نور اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه ته چې پر بیلابیلو مسایلو دي.
زه خپل نوم او تاسو نه سم څه ښه کولای د پچې دی ډیر ښه مشکل د شکایت لرم چې د هلمند د مرګي د ورسوالۍ سره تاسو سره خبرې کوم. او مشکل یو امر دی، د امر نو هم تاسو د دې خمو پر اسوانه نه ماخله د دې امر افکار دی کوله پر هر قربان وسی غوښ هم غلا کوي، چرګان هم غلا کوي، خره هم غلا کوي، بالستان هم غلا کوي، او بل په دې ټول پر موبایل یو ځواب ورکړي د کوم محسن نه شي دی د نیاش.
زه تورجان بلوچ ده، کندهار ولایت نه سره په تماس کې یم. زه د خپل دولت نه یوه غوښتنه لرم. غوښتنه مې په همدا ډول سره ده چې زموږ د ملي پولیسو معاشات ډېر کم دی، ځکه 2000 افغانۍ دی، 2000 افغانۍ د یوې میاشتې کفایت نه.
رئیس صاحب جمهور قرضی او د ټول واکمن غوښته ورسېږي. موږ د جینې د خاطره، د واغې د خاطره، او د ټول د دریایامو سره ډېره غټه ستونزه لرو. دا یو چې دا زموږ پیغام دغه سي خپور سي او موږ ته دا ټول جوړ سي. موږ د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. سلام،
زه میدان وردګ ولایت د میدان ښار څخه خبرې کوم. د میدان وردګ ولایت چې کوم ژمنۍ کومه کې امراسته د یو نسیار او د دبليو سی له خوا را لګل شوی و. هغه د مهاجرینو ریاست او د هولډ موسسې د کارکونکو له خوا په خپل منځ کې تقسیم کړای شوه. دا مرسته د مهاجرینو په نوم راغلی وه، خو له بعده مرغه د مهاجرینو ریاست او د هولډ موسسې د کارکونکو له خوا په خپلو خپلوانو او دوستانو ملګرو انډیوالانو او وسلونکو خلکو باندې تقسیم کړای شوه.
زه اټک یم. ولی وزیر شپت پریک دا د وطن ورانې کنډولې مې ژړوینه. د افغانستان ټول وزیران په خپلو شخصي کارو اخته دي. بودیجه ځکه نشي مصرف کولی یو وزیر چې په خپلو شخصي کارو اخته وي، نو پلان به څنګه جوړ کړي؟ یو پروژې پروپوزل به څنګه جوړ کړي؟ نو زما د ولسي جرګې نه او د افغانستان له خلکو نه غوښتنه ده چې له دې وزیرانو نه خو د خدمت تمه مه کوئ.
من از اسلام از روزگان خبر کنم دیش رشیدهی موضوع را پرتکره تر شیدهی موز مرحق ولی من کمنده من تا پر روزگان کلی رو چون مصفر تمام سون اسمون با آن اوک معلومات و پدید آن اما موضوع را نرا پرتکی
دا برنامه در شیدهی و کمنده همی دا دیر ظالم دی او دیر مسلمانان شیدان کری او قتل کری دی دا سنگ حکوماتی چی دا دره سلور میاشتی کیو جی وی دا مر گرفتار کوو او موږ یې نو څو دا یې تر اوسه څنګه نشته چې دا به څه کړی تاري نه وسه ده معلومات هم نکې دا دوی خپل نه هم د دولت وطن ته دي.
زه سمې ولاړ یم چې خبرې کوي سم په هرمد ولایت کې ډېر لوی ستر د بارک ده. تاسو ګورئ په تیر له سوې یو ښکال کې خارجان یا بحرانیان په دغه ونه باندې د کجکی برق جوړ کړي. کچیر د کجکی برق جوړ کړي وای اوس ټول افغانستان ته حتی پر ریاست جمهوریت هم د هلمند د کجکی برق روشنایي وای. خارجان بنسټیز کارونه زموږ د دې څخه ډېره لویه ګیله ده. لطفا دې لومړی د برېښنا کار بیا دې وروسته په هلمند کې لښتیا کې د حجارۍ او نجارۍ همدا ډول د غوړو د فابریکې غم وخوري.
جمال د لغمان ولایت د علیګار ولسوالۍ څخه زه احمد درکوم. د لغمان والی صاحب او قومندان امنیت څخه مننه کوم چې د علیګار په لویه لارې محلي پولیس ځای پر ځای کړل او د لارې امنیت یې پرې جوړ کړ. خو د محلي پولیسو څخه دا خواهش کوم چې د ملکي خلکو ساتنه خپل دنده وګڼي تر څو ملي همکاري ترلاسه کړي او بل ځای باید په دیوالونو د تماس شماري ولیکي تر څو د قوم خلک په امنیت کې ورسره مرسته وکړي.
زما پیغام دا ده چې د خوست محترم والی صاحب له خوا و میاشت کېږي چې د اسماعیل خیل او مندوزای ولسوال والی شاه همت ته امر شوی دی چې د سروي غونډۍ په شاوخوا کې د معلمینو ته نمرې توضیح کا چې دری فساد او رشوت خورۍ له امله نوموړی ولسوال هغه دغه پلمې کوي. معلمین یې دوه میاشتې کېږي چې جوړن کړي دي. موږ د نوموړي ولسوال نه هیله کوو او دا معلمین نور مازال الله او نمرې دا زړه ورته توضیح کا.
زه په هین همدر د میدان شهر اوسیدونکی یم. ما د ازادۍ راډیو د لوړ ټول چارواکي څخه د هیله او غوښتنه چې په میدان شهر کې 3.5 صفحې فعالې کړي او هیله چې زموږ غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي شي. ومن الله توفیق.
په میدان وردګ کې د اف ام پر څپو د ازادۍ راډیو د خپرونو په لیدو په اړه به د دې اوریدونکو غوښتنه له خپل مشرانو سره شریک کړو او به ګورو چې دوی څه اقدام کوي. تاسو شاهدان یاست چې په دې وروستیو کې په ګڼو ولایتونو کې د ازادي رادیو خبرونه پر اف ام باندې پیل شوې او دا لړۍ روانه ده چې په نورو ولایتونو کې هم ورته اقدام وسی. راځي له نور اوریدونکو وورو.
زه د پکتیا ولایت د ګردیز نه خبرې کوم. لکه څنګه چې لیدل کېږي په دې یو لسو کالو کې د پکتیا په ولایت کې د بیا رغونې کارونه ندي شوي. مونږ پیږو چې دا زموږ نمائندگان او ولایتي شورا کې د ولایت مقام دا هیله لرم چې د پکتیا ولایت ته دوی توجه وکړي. والی صاحب د پکتیا په ولایت کې هیڅ کار نه کوي. هیله مند یم چې مقامات د پکتیا ولایت په خپل عام کادرونه لري. انجینران، ډاکټران ډېر ښه مشران لري. که نور ولایتونه په خپلو ولایتو کې د همغې سیمې خلک ولایت کوي، څه د پروان ولایت، څه د مزار ولایت، څه د کندهار ولایت، د پکتیا ولایت ته د پکتیا دی ولایت څخه یو والی ورکی چې خپل ولایت په خپل کار وکړي.
په ماواز کې ډېر سخت مشکلات وروسته تقریبا د 15 تر 20 برخې نه څو تورې تاریخ نه شي په یو قوام کو موږ درته یو دغه سره خو هیڅ چې موږ اواز وګاره داخلي ته ورسې په دې یخ ته د څه شي کې برخې نه څه.
زه مخه من ننګرهار ولایت سرک غلجی ولسوالۍ نه خبرې کوم. ټول ولایتونه چې دي سرکونه پاخه شي دي سرک ولسوالۍ سرک نه پخېږي. موږ سره ډېر په تکلیف کې لوړپور چرواکونه هیله کوي چې دي سرک راپوخ کی چې موږ ورسره مشکله کې مریض بدل شي سوچ جلال آباد ته وړو زخمی یا مریض یا تر جلال آباد پورې مړ شي وسلام
ناصری د انګرا ولې سره کې غلطي د سوهین صاحب سره په تماس او زمو پیغام دا د سیدل د په تبو نسی په ورځ نسی وړاندې په دې خاصي جوړ کړی دی نو استاد راځي نو سر مالیم راځي هیڅ حکم نه راځي او زمو د لورپور چارواکو نه دا سره نسی دا چې مکتبونه جوړ کړل او نور پښتنه نه کوي
لوګر نه د ما یو غوښتنه له هغو انجینرانو نه دغه ده چې د کابل په ښار کې د سړک له غاړې نه لاین د برخه خړی دی په هغه چې مټه چې وړي هغه چې خراب وي بله ورځ بیا یا سل متره یا دوه سوه متره یا پنځه متره جای بیا چې مټ ماتوي بیا هغه لاین راباسي یا لاین ټیک جوړوي بس وروره دوی دغه تاوان ډېر شو که ګټه یې ډېره شوله دوی ولې دا مخکې د چورت نه ورته واهو چې دا خراب چې بیا به دا پاخه چې مټاړه په ګرځو به وو واړه وبې
چې پټه ولا د جاجا اړیو په لوره سړک ډېر خراب ده زه دا غوښتنه کوم چې اړیو په لوره سړک جوړول غوښتنه وشي
د سرزاد ولسوالۍ څخه زحمت خبرې کوم زه د نګرا ولایت د محترم والي صاحب ته دا غوښتنه لرم چې د سرزاد ولسوالۍ په اوس وخت کې یو څو مسازو کسان اخیستي چې په دې کې د ولسوالۍ مقامات خپل هم شامل دي حق بالکل حقدار نه سپارل کېږي کومې مرستې چې موږ سره کېږي یعنې د ولسوالۍ د خاکدارانو بزګرانو سره کېږي هغه د سرکې د بازار ته هم نه وځي صرف د دفتر نه راوځي هم هغه دوکاندار په موټر کې راوځي چې دا اوسنیو مشرانو د مرستې خرڅې کړې وي
هغه شیرزاد هم د نګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ څخه زما پیغام اول د رئیس صاحب جمهور او بیا د نګرهار د والی خغلی ګراغه شریف څخه دا ځای چې د شیرزاد ولسوالۍ ته د کوم غزیدل سره کې دی دا تقریبا د لس کال کېږي دولس کال چې د کرنې صاحب دولت راغلی موږ سره ډېرې وعدې وکړي چې د سړک به ستاسو لپاره پوخ شي خو متاسفانه خپل دغې وعدو ته د عمل جامې ور ونغوتي څنګه کله چې په شیرزادو کې قومنداني او ولسوالۍ جوړه ده د هماغه سړي زرې دي بیا رغونې کار هم دوی چې موږ به شروع کړو ولسوالۍ قومنداني بیا هم ذره سوځل کې خو د شیرزادو سړک هماغه سړي هم پروت دی
ملا شاولی دا چینه غږیږم مو ارزو دا ده چې موږ کلونو سرکان دا ډیر خراب دي او دا چینه غږیږم د ولایت د ولایت د کندوز ولایت ولسوالۍ ارشین موږ غواړو چې موږ مشران در موږ کلونو سرکان جوړ کړو السلام علیکم
زه غواړم خپل پیغام ثبت کړم لکه څنګه چې لیدل کېږي د پکتیا په ولایت کې د یو لسو کالو را په دیخوا کورونه ندي شوي مونږ پیګو چې زمونږه د ولایتي شورا نمائندگان او زمونږ په پارلمان کې یعنی ولسی جرګې نمائندگان موږ په تیار مخه مو څه څه باندې مصروف دي دلته ډیرو کارو امکانات شته خلک ډیر مشکلات لري لکه د احمد خیلو بند په توګه غوښی شي سرکونه جوړ شي ځنګلونه آباد شي د ښوونې او روزنې په برخه کې باید کار وشي او همدارنګه د مچلغو بند چې د څو کلو را په دې خو هم دغسې وران ویجاړ پاتې دی زمونږ هیله د تورن اسماعیل خان څخه دا ده چې د دې بند په جوړولو کې کار وکړي چې زمونږ لپاره حیاتي ارزښت لري
خدای دې خان غمګین دي پکتیکا ولایت دي سفیر ولسوالۍ دي زموږ کور دي کرینا ته تاسو سره خبرې کوم په دې پکتیکا دي سفیر په ولسوالۍ کې کلینیک لرو اما څه کار کوم چې موږ نه لرو نو ډاکټران لرو مریضان دي خو زیات لرو لارې بندي موږ کله شرن ته ځو ولایت وختونه ته ځان رسو مریض نه ډیر تکلیف کې موږ دولت نه دا غواړو چې موږ ته سفیر په کلینیک یا راته ډاکټران تر واسه وي
زه په تاریر په کې راځم چې دا د خېلو د کونچ کې نه تاسو سره په تماس کې موږ دا خو هیڅ ضرورت دولت نه چې طرف ته کارونه وکړي سرکونه خام دي کلینیکونه نشته مسؤل نشته په خدای نو سپارم وسلام به احترام
اکبرجان د کندهار ولایت د نیشت ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت کوم ما د کندهار ولایت د لوړو چارواکو څخه دا پوښتنه کوم چې نیشت ولسوالۍ کې ولې تاسو دې یا رغونی پروژه نه خپل کړی چې فونس پیټ سنت سر کانیات ته په امنیت باندې کوي چې موږ فونس علي کې سنت سر کانیات ته کته و چې موږ یو پروژه په لکړې ده په مطبوعات کې نشر کولای شي زموږ له سوالي ته توجه وکړي زموږ له سوالي ډیر ښکلی ده په لکړې
د ازادي رادیو د دې اوریدونکو لپاره پیغام سره اوسنۍ پروگرام دغه ته پای ته رسیدي د ازادي اوریدونکو بل پروگرام کې د ازادي رادیو د نور اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو او لوچروکو سره بوربندي مرکې وکړو تر هغه مو پر لوی خدای سپارم
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com